السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، ام پایل د دې سات په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فرا او ولایتونو او دغه راز د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. دغه ادارې له ټولو کورنیو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستان دغه ناروغي ورکه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. سږ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار کې دي. د ګوزن یا پولیو وایروس د انسان پر عصبي سیستم حمله کوي او د هغوی د مرګ یا فلج سبب کیږي. دا وایروس په اوبو او خوراکي موادو کې له یو ماشوم بل ته خپرېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي اټکل کېږي چې په 2024 میلادي کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې شاوخوا 23,000,000 کسان بشري مرستو ته اړوي. اوچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي، دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغې ادارې ویلي له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2024 میلادي کال کې به 1,408,000,000 نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی شي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج شدید کړی دی. د راپورونو له مخې له پاکستانه د ستانه کړی شوو افغانانو شمېر نږدې 15,000 تنو ته رسیدلی دی. د ترکیه دفاع وزارت پرون شنبه وویل د عراق په شمال کې له پنجشنبه رئیس دولس ترکی سرتیری د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د ترکیه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د ترکیه پوځ د پی کی کی پر اهدافو هوایي حملې کړې او دغه ممنوع ګوند لږ تر لږه 14 وسلوال د شنبه په ورځ د شخړو په مهال وژل دي. د وزارت په وینا نور افراطي وسلوال د جمعې په ورځ وژل شوي. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې په 1940 کال کې د ترکیې د حکومت په وړاندې وسله واخیسته. ترکیه د پی کی کی خلاف عملیاتو په مهال په وار وار په ګاونډي عراق کې چې د دې ګوند وسلوال پکې دی ردي هوایي حملې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې وایي تهران په تجارتي کښتۍ او د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس لري. تهران وایي دا عمل د حوثي یاغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د ایران مهر خبري آژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د په وینا د دوی اعمال د دوی خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په وینا د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر لسو تجارتي کښتیو د څه باندې سل بې پیلوټ الوتکو او میزایلو په ذریعه حملې کړې دي. د پینټاګون په وینا دغه حملې په غزه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره شوې دي. اسرائیل په غزه کې د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي. سپینې ماڼۍ تېرې جمعې په ورځ د امریکا هغه استخباراتي اطلاعات خپره کړل چې له مخې ایران حوثي یاغیانو ته بې پیلوټ الوتکې، میزایل او د تکتیکي ذکاوت امکانات برابر کړي. هغه ډله چې د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري. د اسرائیل پوځ وایي د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر وژلی دی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول و. د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترانګې د جنوب په رفح کې په یوه هدفي هوایي برید کې ووژل شو. د اسرائیل هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې ویلي التراش په غزې ترانګه کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره معلومات او له بهره مهمات قاچاقول.
ازادي رادیو اوري
وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوی د افغانستان نیمایي نفوس به په 2024 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. ډیر خلک روان ژمي ته هم ورخته دي.
جیب
نتیجه نبوده استن نه نوار استن نه یه چیست نه باشه استن. سباده افغانستان پیوسته ولایتون که ماشمان در زد ناروغی کمپاین در گذرت زد ناروغی در واکسین کمپاین پیلیگی در دا کمپاین دست مال پیلیگی چه در روختیان لیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان تا در نویستون دون که کدوالو سر در پولو در ویروس در خبر دو خطر هم زیاد شوی پدی ارده با در پولو در واکسین لیو متخصص در واکسین در کمپاین لیو متخصص سر خبری وکرو بخوز که در حقوسیمو خلق خوک در چه گرزن در روختیایی تیمون در درملن لپاره ورزی
شکر ناروغی لرلا دوه مریضون مې راو تر وستل دي ایمون سره ښه کومه کوکو مریضون هغه یې وکړه ته وی
دا به هم واوري چې په غزنی کې لا هم د ځوانانو لخوا د پخو په نکریزو د پخو سره کولو دود اوسم دی
درد لري او ګرمې دي لکه اور دی سوځي هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي خدای گزارم نه کوي چې ماځي
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اووم ورځ اونیس پروګرام مه هیروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ در او چاوي د افغانستان نمایي نفوس به په 2040 میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. او چا په 2040 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. او چا کډوالۍ، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللی دي چې بشري اړتیاوې ډېرې کړي دي. نو جزئیات دې امید ظهیر مل پر پورته کوي.
په 2040 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر جوړ کړی پکې راغلی. په 2040 کال کې 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیونه وګړي لومړیتوب کې دي. او چا په 2040 کال کې په دې شمېر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو، د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خو وایي 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د او چاله قوله افغانستان اوس مال د څلور لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګرېوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2021 کال په اګست کې رامنځته شوي سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله له لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو او خوځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي د خوځو پر وړاندې دوامداره محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د خوځو د لاسرسي مخه نیولې او تر څنګ یې د نړیوالې ټولنې په ښکېلتیا او د مرسته رسوونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنېدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لویې ننګونې بللي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغیزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلي خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار، له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیاو او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. او چا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي همداسې وباله یو دومره یوه ګوله نه پیدا کېده. اتې بازار کې دغه وسالو ګان جوړ شوم، بازار کې خرڅوم، یعنی په کور کې لس نه پاره.
او چا داسې مال په 2040 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو مرستندویه سازمانونو د بودیجې کمښت او تر څنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپلې مرستې کمې کړي او یا هم خپل فعالیت درولای دی.
و مردل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2040 کال کې چې ورته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي بشری مرستو ته اړتیا ولري. سبا د افغانستان په 21 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې روان کال د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي او د روغتیا نړیوال سازمان هم په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان نه د ایستل کېدونکو افغانانو او افغانستان ته له ستنېدو سره د په ماشومانو کې د پولیو د وایروس د خپرېدو خطر زیات دی. د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام یو پخوانی همکار سید کمال شاه سید هم د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. سید صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه مننه.
تاسو چې د افغانستان کې د پولیو ضد د پولیو او بخې د پولیو د وایروس د کمپاین تنظیمول دغه کمپاین چې اوس په افغانستان کې سبا په 21 ولایتونو کې پیلېږي. البته روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان په ختیځو شاوخوا 40 ولسوالیو کې مخکې یعنی له پرون راهیسې دغه کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین څومره تاسو مؤثر بولئ؟
ډېر مننه. زما پخوانۍ تجربې ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډېر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي بېرته خپل هېواد ته له پاکستانه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هېوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړېږي، ماشومان په اخته کېږي، پېښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډېر زیات دی، او په خاص ډول باندې د دې تر څنګ چې په کلو بانډو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال چې راستنېږي هغو ته هم خاص توجه وشي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او وایرس له ځان سره انتقال نه کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنېږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایروس وي یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي ورسته کوم پیښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوي دي، یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي د دې وړو هېوادونو کې، د هغو جینیټیک تړاو ته که وکتل سي نو لاغه دا بیخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دې وړو هېوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي. نو دا د نړیوال روغتیا سازمان دا وینا چې خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي، دا په ځای وینا ده، ځکه وایرس د همدې دواړو هېوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي او د هغو خلکو له لارې انتقالېږي چې نه بل هېواد ته تګ کوي. نو په دې داسې حالاتو کې طبعا کله چې ډېر مهاجر بېرته خپل هېواد ته راستنېږي نو دا خطر له ځان سره راوړي، احتمال یې شته. او بله خبر که موږ تاسو وګورو په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې چې کومې دي، هغه د خیبر پښتونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمنده سیمې دي، او کوم افغانان چې هلته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېری په همدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بېرته راستنېږي طبعا له ځان سره دا خطر او د دې وایرس د راوړلو امکانات یې ډېر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پېښو د ثبتېدو کې اوږد ځنډ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تېرو 4 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پېښه نه ده ثبت شوې، که ثبت شوې دي هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهدو چې پرله پسې په ننګرهار څو ولسوالیو کې د پولیو مثبتې پېښې ثبت شوې، هغه هم د 1 میاشتې تقریبا یا د 2 میاشتو په موده کې. دغه زند علت څه دی چې دومره زند رامنځته کیږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پېښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو لمنځه وړلو څه کوم پروګرام دی په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په کې د ناروغي د خپرېدو چانسونه ډېر وي. تبه د پولیو ناروغي وایروس په دوبی کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي. د هاي ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع به د سپتمبر تر میاشتې پورې وي. د سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې کې اوایا خوي په یخ هوا کې پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو علت یې دا کېدای شي، دوه علت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کېږي په افغانستان کې. موږ تاسې ګورو تقریبا هره میاشت کمپاین وي، او د دې تر څنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري. د هغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري. اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته. نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوي وي، خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوانه شتون لري ته په مطلق ډول باندې دا امکان نشي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځوړلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي. او د دې تر څنګ کوم د آگاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له په اهمیت پوه وي، هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید په خپل کلو کې، خپلو خپلوانو کې، خپلو بانډو کې نور خلک هم خبر کړي. ځکه په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه ده. هلته ډیری خلک له داسې شیانو زر نه خبرېږي. که څه هم هلته د دې لپاره برنامې شتون لري، خو د لرو پرتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی.
کور ودان سید کمال شاه سید، چې مخکې د افغانستان کې د یونیسف له ادارې سره د پولیو د لمنځه وړلو په پروګرام کې همکاري کوله، کور ودان چې په دې خپرونه کې مور سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، سبا د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسینو کمپاین پیلېږي. ویل کېږي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته چې له 15 کلونو کم عمر دي د پولیو واکسین ورکړل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
او سمې ونړیواله موضوع په غزیت رنګ کې د جګړې دوام پاړه د اندېښنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وای جو بایدن او بنیامین نتانیاهو د اسرائیل په پوځي عملیاتو پر اهداف او نور پړاوونو بحث وکړ او په غزه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. بایدن په دې با پرون کمپ ډیوډ ته تر روانې دو مخکې خبرې لونه تو ویل
مانن شنبه له نتانیاهو سره اوږدې خبرې وکړې. دا یو خصوصي مکالمه و.
د رویټرز خبری ایجنسی د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي چې له نتانیاهو د اوربان غوښتنه نه ده کړې. د بایدن او نتانیاهو تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغو رهبرانو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو هم په خپلو کې بحث وکړ. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حملې وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 30 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي نه دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له نتانیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې په غزې تړانګه کې د بشري رضاکارانو په ګډون ملکیان باید په هر قیمت چې وي خوندي سي. د جرمنی خبری آژانس د خبر لمخې د سپینې مانی په خبر پانی کې راغلی د مهمه د چې ملکیان له هغو سیمو چې جګړه پکې روانه ده په خوندي ډول ووځي. سپینې مانی ویلي چې بایدن او نتانیاهو د ټولو پاتو یرغمل سو کسانو د خوشی کېدو په باب خبرې کړې دي. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې وبرزې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی سول. بلخوا د اسرائیل پوځ پرونه وخت اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په شمال کې خپل ځکني پوځي عملیات پراخ کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې اسرائیلي ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې په سختو وسلوالو نښتو بوخت دي. د هغه په وینا دغه ځواکونه د حماس افراطي ډلې د وسلوالو د سنګرونو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د دوی منځوي حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی هڅه کوي چې په کور دننه خپل اقتصاد څنګه ورغوي. دغه امریکایي ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوسپنې فابریکې د شپې په مخ هم کار کوي چې د بنیادي پروژو لپاره ګول سیخونه تیار کړي. دا ورځپاڼه بیا د یو شمیر بندونو جوړېدو ته اشاره کوي او ځینې نورې پروژې یادوي خو لیکي چې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو نقص وضعیت خراب کړی دی. له همدې عمله دوی د افغانستان بانک د زیرمو واک له لاسه ورکړی. همداراز له همدې عمله د لویدیځ مرستې په دوی درېدلې دي. سټارز اند سټرایپس وړاندې لیکي د جمهوریت په وخت د افغانستان د عامه لګښتونو له څلورو درې برخې په بهرنیو مرستو ولاړې وې او طالبان وایي چې دوی یوازې په کورنیو مالیاتو او د ګمرکونو په عوایدو تکیه کوي. ورځپاڼې بیا د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مرستیال عبداللطیف نظری خبرې راخیستې دي چې وایي مالی خنډونو د دولتي پروژو ساحه محدوده کړې ده خو دی زیاتوي چې دوی په سمه لاره روان دي او دا لاره په کور دننه د بساینې سبب کیږي. ورځپاڼه بیا لیکي د افغانانو اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د ملګرو ملتو په وینا له 2001 کال راهیسې د افغانستان دننه د هغو خلکو فیصدي شپېتو ته رسېدلې ده چې په بشري مرستو متکی دي چې دا د افغانستان د نفوس له دریو دوې برخې تشکیلوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه بیا څرګندوي چې په افغانستان کې ننګونې په زیاتېدو دي. پاکستان چې د افغانستان لوی مارکېټ دی د کابل له واکمن حکومت څخه ناراضه شوی دی او د سیاسي اهدافو لپاره د اقتصادي اړیکو د ګډوډولو هڅه کوي. جاپانی ورځپاڼه اسای شمبون هم په خپل تازه غنه کې د افغانستان د پروژو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې د تټسو ناکامورا پروژې به په افغانستان کې بیا پیل شي. د ورځپاڼه په باور دا پروژې به بل جاپانی متقاعد انجینیر نوریو واوا پیل کړي. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې د وبخوار او نورو زراعتي پروژو له امله په خلکو ګران وو او دته به یې کاکامورا ویل. د دې جاپان له فوکوکای سیمې څخه افغانستان ته تللی وو او د 2019 کال د دسمبر په څلورمه د نامعلومو وسلوالو د برید له امله ووشل شو. انجینیر اووا هم مخکې داسې نیت درلود چې کله تقاعد شي افغانستان ته به ځي او هلته به له ناکامورا سره مرسته کوي خو ناکامورا ووژل شو او انجینیر اووا ونه توانېده چې د خلکو په وینا له کاکامورا سره وژغېږي او خپل پروګرام جوړ کړي.
د خوست طرزه اوسیدونکي اخوخ دي چې یو ډول روغتیا پالان سیمه ته ورغلی وو او حالت د شکر او لوړ فشار لرونکو د شاوخوا 300 ناروغانو وړیا درملنه کړی او درملې ورکړي. په خوست کې یو شمېر بنسټونه هغو سیمو ته ګرځند روغتیایي ټیمونه او دوا درمل لیږي چې خلک په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نور حالدین نجیب الله خیل پر پورکې
په دې ورستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو خیریه ټولنو مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکر او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوی په خاطر روغتیایي ټیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډېر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزي مشال راډیو ته وویل
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوي تر څنګ موږ یو اویرنس دوی ته ورکو، یو وګایي دوی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تنباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزیو د سیمې اوسیدونکي د دا ډول روغتیایي کیمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
شکر ناروغي لرله، دوه مریضو مې راوتر وستل دي، موږ سره یې خلکو ماک وکړو چې موږ سره د مریضۍ مدلې در وستل مریضو نو هغه یې وکړته ته وي
زړه تکلیف لرم. داغه بازور ته تاګ یا مثلا کوبل ته تاګ یا پېښور ته دې پوره موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډېر ضعیف ده او ډېر فاق یو ځکه چې په کور کې نه موږ مینا وشول موږ ته دوه یارو کولی شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزی یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي، د عمل کې د جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده. د منطقه کې دا چې موږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
او سم غزنی ته زو په غزنی کې لا هم ګن شمیر ځوانان په خې په نکریزو سره کوي. د یو شمیر وای چې دا کار په دې خاطر کوي چې د پخو د تلو د سوځېدو مخنیوي وکړي او یو شمیر نور بیا د شوق او ذوق له مخې دا کار کوي. نور حال په دې رپورټ کې
ډیر خو د شوق سره کوي او زه خپله مشکل لرم.
شاوخوا ډیر سکلان عبدالبصیر د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د کوچانو کلی اوسیدونکی دی. دای د خپلې ولسوالۍ په بازار کې روان سری ماډرن چپلې په پښو خو پښې هم په نوکریزو سره کړې دي. نو ما وړی وای پښې له شوق نه بلکې د اړتیا له مخې سره کړې دي. عبدالبصیر وای پښې مې سوځي، هر اونۍ سره کوم. دا یو کورنۍ نسخه ده چې پښې سره کړم یو اونۍ گزاره کوي خو اونۍ ورسته بیرته هغه درک هغه خرک.
مشکل دغه لري، درد لري او ګرمي دي لکه ور دی سوځي سوځي هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي. خدای گزارم نه کوي، مازی څوک پر کو سر کوي څنګه نو کرز باندې کده مغه دغه سستی باندې وچ اندونه ګرمي لري باندې کده ما سستی په غره زده نیم ساعت بعد وچ خره وای وای ګرمي لپاره کی دي مستو کې نو کرز سره کوي په غي ور سر واچ د سبرش سر واچ سې سره ګټ کې از دې کور نه نه دوا سره ګړه کې بیا نو کرز بغو کې سر خوشتي بیا باندې دي.
دا یوازې عبدالبصیر نه دی چې د اړتیا له مخې پښې سره کړي، بلکې شپږ 50 کلنه سدالله بلهار هم د خپلو پښو د ګرمایش د سړولو په مخه دا کار کوي. دی هم په دې باور دی چې پر پښو د نکریزو ښودل د پښو ګرمایش سړوي.
ما خپل هم پښې سره کولې، د ما اړتیا دا وه چې د ما پښې ډېرې ګرمېدي. هغه کسان چې پښې ډېرې تودېږي او بیا په نکریزه سری کړه خصوصا د پښو تلې یو څه د هوسایي احساس کوي او دا کار د اړتیا له مخې چې کېږي معمولا پښو د ګرموالي له مخې ترسره کېږي. یعنی ډېر کسان داسې هم شته چې پښې د اړتیا له مخې سری کوي.
دا روغتیا متخصصین بیا د پښو د ګرمایش ته مخریبي په مخه پر پښو نوکریز شوډل یو کورنۍ تبابت کړي او وایي لا سری تیپ سره هیڅ تړاو نه لري. ډاکټر عبدالجمیل بشری په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص دی.
په دې مورد باید یادونه وکوم په عصري طبابت کې دومره په دې مسایلو باندې زیات تمرکز نه ده سوی، خو په عنعنوي طبابت کې دا یو اوږده ریښه لري تر ډېره حده پورې هند، پاکستان، افغانستان مربوطاتو کې او همدارنګه هم جوارو نورو هیوادونو کې هم مروجه ده. له دې څخه استفاده فرهنګي ډول باندې
که په افغاني ټولنه کې ډیرای کسان د اړتیا له مخې پښې سره کوي، خو یو شمیر ځوانان دغه کار د شوق لپاره هم کوي. دوی دغه دود په اخترونو، ودونو او یا هم هغه وخت زیات پالي چې ځوانان نوي ودونه وکړي. اسدالله بلهار وایي ما لیدلې چې په غزني کې ډیری ځوانان د اړتیا تر څنګ د خپل شوق او ذوق له مخې پښې سره کوي. په تیره هغه ځوانان چې ښه اتڼ کوي
د مخې دیږي د خان قرباغي او عمده ډول د آغا جان سندرغاړي سره یو دوه ځوانان ول چې هغوی ساز کاوه. دوی به ګډېدل، ډېره ښه ګډه نڅا یا ګډېده یا اتڼ یې هم کاوه. معمولا به د دوی اتڼ د ډېرو ځوانانو د خوښي وړ هم و. خو دوی چې به کله بیا پښې چې لوڅې کړلې، د دوی پښې به سرې وې.
په نکریزو د پښو سرو کولو دود که څه هم چې تر پخوا کمرنګه سوی دی، خو په غزنی کې لا هم ډیری کسان چې زیاته برخه یې ځوانان دي د بیلابیلو لاملونو له امله دغه دود پالي.
ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمې ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنیا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. د ادارې له ټولو کورنیو غوښتنې تنه کړي چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي، څو افغانستان دغه ناروغي ورکشي. سګ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي اټکل کېږي چې په 2040 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. اوچا بشری اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبې خبرې کړې، ویلي دغه شمیر کسان د افغانستان د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډلهییز ډول د بې اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2023 میلادي کال کې به 1,460,000 نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی شي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د عراق په شمال کې له پنجشنبې راهیسې 12 ترکی سرتیري د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې وژل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ترکیه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي ترکیه پاوز د پی کی کی پر اهدافو هوایي حمله کړې او دغه ممنوع ګوند لږ تر لږه 14 وسلوال د شنبې په ورځ د شخړو په مهال وژل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې وایي تهران پر تجارتي کښتیو د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس لري. تهران وایي دا عمل د حوثي یاغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری د ایران مهر خبري آژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د ده په وینا د دوی اعمال د دوی د خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون په وینا د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې په لسو تجارتي کښتیو د څه باندې سل بې پیلوټ الوتکو او د مزایلو په ذریعه حمله کړې دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر وژلې چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول دی. اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپل ایکس شبکې او پخوانی ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترنګ دی جنوب پر افق کې په یو هدفي هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیل هوایي ځواک په یو اعلامیه کې د غراز ویلي التراش په غزې ترنګ کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهرې مهمات قاچاقول.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو یو وار بیا مو په وما ورځ کې د سید شنواری سلامونه ومنه. دا ونې د ټیسلا کمپنۍ نوی انسان ته ورته جوړ کړي روبات کې ساوري ل داسې سیاري مهم خبروم چې هلته د ساينس پوهانو په باور د باران پر ځای د مرمۍ په چیر تیز شیشه ووري. لرغونی وروسته د سالنګ تونل پرانیسته کابل ته د مولانا فضل الرحمن دراتلو جزئیات دیوی ولسکلن افغان انجلۍ د ودیدو بوګنون کې داستان او نو ډیر سره سره دا ځل په مورس کې ګوري. خو په پیل کې هم د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي موضوعاتو تاوده ټکی پوهنتونو ته د نجونو په ورتګ د بندیز یو کال. افغان محصلین وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خارجیانی آزادانه دوکانونه چلی خو پر افغان خوځو پر لپسې بندیزونو رواني تکلیفونه ورته پیدا کړي.
د خپل یو ډاکټر ایم د ایزیک ایگزام او د تخصص په برخه کې موږ اجازه نه راکول کیږي چې موږ لاس مخته تاګو کو. د تیر ورځ تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدی د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هیڅ شدینه ډاکټر نه لرو. موږ که شدینه ډاکټر ته خپل حال بیان نه کړو نارینه ته کوم څه ایتوا جن څه ویلې.
هغه ټولنه کې چې نارینه او ښځینه دواړه فعالیت کوي، ګډه کار کوي، تحصیل کوي، هغه ټولنه ډېر سر د اقتصادي لحاظه، د امنیت لحاظه، د هرې نکاح لحاظه زر ثبات ته رسېږي. او
د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه کابل لپاره د ملګرو ملتونو استازو د افغانستان وضعیت بدترین بللی. د پاکستان استازي په کې دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای لوګوي شکایتونه کړي.
سازمان است که متاسفانه زیر فرمان قوت های بزرگ کار میکنه و اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی‌طرفانه نمیتونن بررسی بکنن.
د طالبانو د خارجه وزیر لپاره مصروف ترین ونی د سیاسی مخالفانو لناس روس امیر خان متقی د ایران، چین، ترکمنستان، برېټانیا، ایتالیا او روسیې لاستازو سره لیدلی. وای نړی ډاډ راکړه چې د وسلوالو ډلو ملاتړ نکو.
اینها که به خارجه ها خود بسته کرده و که خارجه ها رفت و خود چپه شده، این بیچاره خود به خود زیر پا شده. او تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
اول تربتنا په اسلام آباد ورتوی شوه د بلوچستانو قهریدل لخکر. د ډاکټر مهرنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچستانو د حق غوښتنې لوی لخکر ل غازی خان نه په تیردو اسلام آباد کې له پولیسو سره لاس او گریوان شوه. خو د شاته راتلو نوم نه اخلي. او بیا هم خراب لاست. افغانستان کې د نجونو پر لوړ زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز یو کال په داسې حال کې پوره شو چې په کور ناستې محصلینې وایي طالبان په یو شمېر پراختیایي پروژو د کارونو چټکولو لافې کوي، خو د دوی د سرنوشت په اړه طرحې د پوهنتونو د خلاصون وعدې اوږدې او پوره کېدلې ناممکن شوي دي. که څه هم طالبانو په پیل کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو بندېدل موقتي دي او له طرحې جوړولو وروسته به بیرته درسونه ته ستنې شي، مګر اوس مهال د کانکور په شمول د تخصصي طب ازموینو کې هم ښځې برخه نشي اخیستلی.
د خپل یو ډاکټر ایم د ایزیک ایگزام او د تخصص په برخه کې موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې موږ لاړ شو مخته تګ وکړو. د تېر ورځ تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدی د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هیڅ شدینه ډاکټر نه لرو. موږ که شدینه ډاکټر ته خپل حال بیان نه کړو نارینه ته خو موږ په ایتوا جن څه ویلې. نو موږ د اسلامي اماراتو څخه دغه هیله کوو، د خواهش کوو چې د افغان نجونو پر مخ باندې د زده کړې بهیر خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په مختلفو برخو کې پر نجونو او ښځو د طالبانو له بندیزونو را وروسته افغانستان کې د ښځو او نجونو رواني ناروغۍ او ځانوژنې زیاتې شوې دي. ګارډینز او ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د 11 ولایتونو افشا شویو معلوماتو په اساس ویلي اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې ښځې کوي. همداراز د ویلسن مرکز مشر مارک ګرین وایي په افغانستان کې د ځانوژنې په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په ښځو پورې تړاو لري.
په افغانستان کې د ډیرو نورو ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه دا ده چې د طالبانو لخوا نه او د نارینه وو لخوا نه افغان میرمنو ته په ډیر یو متفاوت نظر، جلا نظر او ډیر منفي نظر باندې کتل کیږي. وړتیاوې په نظر کې نه نیول کیږي او حتی هغه ابتدایي او اساسي حقونه چې په یوه ټولنه کې یوه میرمن باید ولري هغه تر پښو لاندې کیږي او نارینه یې یا هم سیاستوالې د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې لغوه کوي او د پښو لاندې کوي. لکه څرنګه چې طالبانو د میرمنو د مکاتبو د کار کولو او د پوهنتونونو موضوع سره لوبې کوي او د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع یې استفاده کوي. نو په اصل کې داسې نه ده او داسې باید نه وي. زه فکر کوم په یوه ټولنه کې څومره چې د نارینه وو فعالیت او حضور ته یوه ټولنه اړتیا لري، په هماغه اندازه باندې د ښځو فعالیت او ونډې ته هم ټولنه اړتیا لري.
بل خو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په تازه غونډه کې د یونما مشر روزا او تنبای وا په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي. نوموړي په خپل محلني راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض په دولت کې د اقلیتونو نه ونډه خپل سری وژنې او شکنجې دوام لري او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د روان سخت وضعیت په اړه باید نړیواله اجماع رامنځته شي. د اوتنبای وا په خبره طالبان باید وهڅول شي تر څو د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د مېرمنو په وړاندې خپل چلند بدل کړي، ځکه په وینا چې افغانستان اوس مهال د لاري وی روخانه نقشې ته اړتیا لري. لدې سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رامش راجا سنگام په دې غونډه کې ویلي د افغان ښځو ناوړه وضعیت په الفاظو کې د بیان وړ نه دی. هغه تور لګولی چې طالبان په افغانستان کې له بشري مرستو ناوړه استفاده کوي، د مرستو په پروګرامونو کې لاسوهنه کوي او په وینا یې طالبان غواړي چې د مرستو په ویش کې پراخه ونډه لري، هغه ادعا چې طالبانو په وار وار رد کړې ده.
قضایي عادلانه از سازمان نه دري، خو سازمان است کې متاسفانه زیر فرمان قوتهای بزرگ کار میکنه، بر اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی طرفانه نمیتونن بررسی بکنن. پس امیدواری هم از سازمان دیده نمیشه مردم افغانستان باز به زندگی خود دوام خواهد داد.
په غونډه کې د پاکستان استازي دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای د دوی له حکومت شکایتونه کړي او وایي د پاکستان دښمنه ډلې د طالبانو د سترګو په وړاندې افغانستان کې فعالیتونه کوي. منیر اکرم تیر ځل د امنیت شورا غونډه کې د طالبانو دومره ملاتړ کړی چې د افغانستان استازي نصیر فائق سره حتی شخړه پرې راغلې وه. او طالبانو له څه باندې څلور میاشتنی بندون وروسته د سالنګ لوی لار چې د رغونې په نیت تړلې وه رسمن د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته ویلي حکومت به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي، خو ټینګار یې کړی چې له حیرتانه تر تورخمه پورې د ریل پټلۍ په غځولو به د دې تونل بدیل لاره هم ژر پیدا کړي.
د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت اسلامي امارت درکړی دی، ځکه یې د اقتصادي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. څنګه د مړه وړاندې موږ په همدې سیمه کې د سالنګ د لارې د اساسي بیا رغونې د کار د پیل ابتدا درلوده. ډېره موده نه ده تېره سوې چې نن یې د ځینو اساسي برخو لکه تونل، ګالریانو او نورو ساحو د کار د پرکېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارلو پرانیسته کوو.
د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي وي سرچینې یې په اړه ازادي راډیو ته وویل یادې پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بودیجه اټکل شوې چې د تونل کانکریټ یې بشپړ شوی، خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لار به یې څه کم 2 کاله وخت ونیسي. سرچینې زیاته کړې د تونل مخې ته د حق العبور پیسو د اخیستلو لپاره ټول پلازا هم جوړیږي چې له هر موټر څخه ټولې شوې پیسې به د یو ځانګړي کوډ له لارې د سالنګونو په ساتنه او رغونه مصرفیږي. سرچینې دا راز زیاته کړې د سالنګ تونل په رغونه کې 900 افغان انجینران او کارګر برخه اخیستې وه چې سیخ، ګول، کرش او سیمنټ هم د افغان ساخت پکې کارول شوي دي. د سالنګ تونل چې 2.5 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1940 کال کې بشپړ شو چې کورنیو جګړو کې سخت تخریب او د جمهوریت په دوره کې تر پایه ونه رغېده.
ډېر زیات ولسونه خوشحاله دي، زه خپله خوشحاله یم. ما لپاره یو غټه خبره ده په دې لاره به زه تلم او راتلم چې په ښه اساسي ډول باندې لاره جوړه کړې ده.
د طالبانو د سیاسي مخالفانو له تودو غونډو وروسته د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست تیرونی کې خورا مصروف شوه او د ایران، برېټانیا، روسیې، ترکمنستان او چین له استازو سره لیدنې کړې دي. طالبانو ویلي کابل لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دافیر رابرټ ډیکسن یې خارجه وزیر امیر خان متقی ته ډاډ ورکړل چې برېټانیا په افغانستان کې سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره د هیڅ وسله‌وال ډلې ملاتړ نه کوي. اگر ټکه چې امیر خان متقی ورته په هرات کې د ترکمنستان له خارجه وزیر سره تر کتنې وروسته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې امریکا او متحدینو یې ورته په وار وار ویلي نور افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي.
ان ها کې به خارجه ها خود بسته کرده و چې خارجا رفت او خود چپه شوه، ای بشاره خود به خود زیر پا شوه. او تجربه های ناکام باید تکرار نشوه.
د طالبانو خارجه وزیر همدارس پتیرونه کې افغانستان لپاره د ایتالیا له شارج دافيري د ایران زنګړی استاد حسن کاظمی قومی د چین زنګړی استاد یو شینګ او کابل لپاره د مسکو زنګړی استاد زمیر کابلوف سره هم لیدل یو د وزارت ویان دی په یو نه یو ډول خپل بیانونه کې خودلې د چین نړۍ د مخالفانو پر ځای دوی سره ولاړه ده او تعامل کړه او هیوادونه له دوی سره په اقتصادي او سوداګریزو ګډو پروژو بوختي د طالبانو د خارجه وزارت ویاند ویلی د مسکو زنګړی استاد سره د افغانستان په تړاو د یو شمیر هیوادونو په ناسمو فعالیتونو او افغانستان کې د دوی د بیا خلتیا د هڅو په تړاو باندې بحث شوه ده خو د چارو شونونکو دی لیدنې ته بل نظر باندې ګوري
زه فکر کوم چې د کابلوف راته کابل ته دی د پاره دی چې هغه صدمه چې هغه دوه غوندو د کابل او مسکو رابط تر سوال ده هغه یو څه ترمیم کې او بل متقیده د تاجکستان او مسکو د غوندو د په اړه کې څه معلومات ورکې زه فکر کوم چې په عموم کې د روسي او د طالبانو رابط د ترنګل کې او خاطر روان دي رابط خړ پړسوي دي ساړه سوي دي او د پخوا په شان ګرم نه دي
خو د یو بل خبر لمخې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټغر د هر فکر او د ټول افغانانو پر اټولې دوه ټینګار کړه ده نموړی ویلی د افغانستان دښمنانو د مذهبي او عصري علومو د خاوندانو قشرونو ترمنځ اوږد واټن راوسته چې په داسې حال کې افغانستان د بیا رغونې لپاره ملا انجنیر او د عصري علومو هر څښتن ته یو شان ضرورت لري
کوملا نوی عالم نوی طالب نوی دا ټولنه نه چې جوړولای ک ډاکټر نوی ک انجنیر نوی ک پیلوټ نوی دا هیواد نه چې جوړولای هر یو باید دا حقیقت تسلیم کی چې په دې ټولنه کې و دې ټول اقشار ته ضرورت سته
فعالانو دغه څرګندونو ته منفي او مثبت خبرګونونه خودلی یو شمیر افغانانو دا د یو بل د منلو لپاره غوره خبرې بللی خو ځینو بیا ویلی چې د طالبانو مشرانو دا خبرې کوم عملی جنبه نه لري او دا ډله په حکومت او افغانستان کې لخوا ملایانو پرته بل چاته د ځای او حق په ورکولو قانع نه ده او د پاکستان د پوز مشر او ورسره مل نظامی استخباراتي پلاو وی تیرونه ټوله په امریکا کې د دې لپاره تیر کړ چې د دغه هواد نظامی او سیاسي همکاري بیرته راجذب کړي او د افغانستان په اړه ورسره خپل اندېښنې شریک کړي نوموړي د امریکا له خارجه او دفاع وزیرانو د ملګرو ملتونو سرمنشي د امریکا د ګډو ځواکونو د مرکزی کمانډان او د ملي امنیت شورا سلاکار له مرستيال سره د سیمه ایز امنیت او خپل منځي اقتصادي همکاري په تړاو هم لیدنې کړي آسیم منیر د ملګرو ملتونو سرمنشي سره لیدنه کې هغه ته یاده کړی چې پاکستان له ټي ټي پی سره د پرمختللو وسلو په تړاو اندېښمن دي هغه څه چې د پاکستان د ادعا په اساس افغانستان کې نړیوالو پاتې شوی وسلې دي هم هغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره افغانستان کې د راتلونکو اقداماتو په تړاو هم غونډه کړي د پاکستان د پاوز د ویندوی دفتر په وینا له امریکایي چارواکو سره د منیر لیدنو کې هم دواړو خواو موافقه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواو په همکاري کې اساسي برخې وي
د جنرال عاصم منیر راتګ ک یو طرف ته دیو کوشش کوي چې دنیا حمایت ترلاسه کړي مبل ته وضعیت داسې دی چې په پاکستان باندې منطقه او دنیا به اعتبار ده او فکر نکوم چې هغه ستراتیژي کومکونه چې په خوا د پاکستان سره امریکای کول هغه سی کومکونه بیا د پاکستان سره وشي البته ترانس اکشنل یعنی د بازي مسایلو استخباراتي یا نورو مسایلو کې به یو راټه ورک وی اما هغه سی کومک چې د پاکستان په درد وخري زه فکر کوم چې د دنیا توجه افغانستان او سیمه ته په هغه سره باندې نشته دی او هغه مرستې او حمایت به د امریکای ترلاسه چې څنګه دی وغواړي ترلاسه نکي
اول خو د پاکستان مذهبي سیاستوال او د افغان طالبانو سره سخت ملاتړ مولانا فضل الرحمن د طالبانو په بلنه داسې محل کابل تر روان دي چې د خپل ګوند لادرسې 50 مرمنی پارلماني ټاکنو ته ټول پاکستان کې کاندید کړي دي د مولانا فضل الرحمن ګوند خبر ورکړی چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب ورته له کابل ورغلې پیغام او بلنه رسولي خو په وینا یې چې نوموړی به پارلماني ټاکنو ته نمائندګي ورسته کابل ته ځي له مولانا فضل الرحمن چې په طالبانو د نجونو د زده کړو د اجازه ترلاسه کولو کومه هیله و نوموړی تر اوسه په دې موضوع کې د طالبانو ملاتړ کړی خو دا وار راتګي د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ منځګړتوب لپاره اټکل شوی پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې ده چې طالبانو له پاکستان سره د روسي ترنګلو شوی واړی کو درغونی په برخه کې د منځګړیتوب لپاره مولانا فضل الرحمن باندې لاسي خېده بلخوا د طالبانو بیان ز ګولا مجاهد امرسنیو ته په استولی پیغام کې تایید کړی چې مولانا فضل الرحمن کابل ته روان دي او په خبرې نوموړی د پاکستان ولس سره د طالبانو د حکومت په تړاو د شکونو په لری کولو کې مرسته کولی شي. خو بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي مولانا فضل الرحمن که څه هم طالبانو ته ډیر د اهمیت وړ دی، مګر پاکستان په سیاست کې نوموړي خپل رول تر ډیره حده بایللی او له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په رغونو کې به کومه لاسته راوړنه ونه لري. او له هیواد د باندې خبرونه دادی چې اسلام آباد ته رسیدلې د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره د بلوچستان قهرېدلې لاجون د پولیسو له تاوتریخوالي او د فعالانو د نیونې له عملیاتو سره مخامخ شوې ده. فعالان وایي پاکستانی پولیسو خزینه فعالان بې عزته کړي دي او د ماشومانو په ګډون ګڼ بلوچستان په ډیره بېرحمۍ زندانونو ته انتقال کړي چې په غبرګون ټول پاکستان کې د بلوچستان لخوا کار بندیزم اعلان شوی. دا لاریون چې مشري د نجونو او میرمنو پر غاړه ده، غږ کوي چې پاکستانی ځواکونو یې له کلونو راهیسې د زلمیانو، زامنو، ورونو، میړونو او پلرونو په وژلو او نیولو ځان ستړی کړی او اوس دوی ته د اسلام آباد په دروازو کې د حق او ژوند غوښتنې څخه پرته بله لاره نه ده ورپاتې. ډاکټر مهرنګ بلوچ چې له تربت نه تر غازی خان ډیری او اسلام آباد پورې د دې ستر لاریون راټولونکي ته وایي تر هغې به د نجونو دا لښکر کور ته ستون نه شي چې پاکستاني ادارو څخه یې د خپلو خلکو د وژنو او بېګناه نیونو حساب نه وي اخیستی. نوموړي وایي اسلام آباد ته په رسېدو پاکستاني نظامیانو پرې برید کړی او ګڼ لاریونوال یې د شپې په تیاره کې له ځانه سره بولي دي.
ہم نہیں کر سکتی ہے، اس سے پہلے ہم جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایف آئی آر ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں پر، لیکن یہ تحریک نہیں رکی ہے اور ہم آج ہم پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں وہاں ہم احتجاجی دھرنا دیں.
دغه لاریون څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم ملاتړ ښودلی او ویلي دي د پاکستان تر واک لاندې د پښتنو او بلوچستان فریاد او چغې وده. د مهرنګ بلوچ د ستر کاروان مخې ته د منظور پښتین مور او پلار هم وروتلي او د علي وزیر په مشرۍ ګڼ فعالان پښتانه هم ملګري شوي دي. د بلوچستانو د حقونو د غوښتنې لپاره راپورته شوې پیغله مهرنګ بلوچ څوک او څه کاره ده؟ د هغې پلارنۍ ټاټوبی د بلوچستان قلات سیمه ده. لاری عبدالغفار یو بیوزله قام پرست چې په کویټه کې د برېښنا اداره کې کار کوي. خو په 2008 او 2009 کال کې دوه ځله نادره کړی شو او په 2011 کې مړی په داسې حال کې وموندل شو چې له پېژندو ایستلی و. په 2008 کال کې ایله همدومره ماشومه وه چې د خپل پلار د ورکېدو په تړاو یې لاریون کې د سټیج پر سر وژړلی شول او د پلار د راخوشي کولو غوښتنه یې وکړه. خو له دې ژړا وروسته یې په څنګ کې ولاړ د پلار نږدې ملګری مجید بلوچ هم تر ننه نادرکه کړی شوی. مهرنګ 15 خویندې او یوازې یو ورور لري چې د پلار له مرګ وروسته یې د مور زړه نور په کوټه کې نه لګېد او د ناروغۍ له امله یې کورنۍ کراچۍ ته کډه شوه. د مهرنګ خویندو ورور کراچۍ کې زده کړې کولې خو بلوچستان ته بیا ځل د بولان پوهنتون په طب پوهنځي کې د شاملېدو له امله مهرنګ بیرته ستنه شوه. هغې د مسلې وخت کې د سیاسي فعالیت نیت نه درلوده. خو په 2018 کال کې د پاکستاني ادارو لخوا یوازنی ورور هم وتښتول شو او مهرنګ مجبوره شوه چې بوکره یې کوزه کړه او د خپل ورور تر څنګ یې بلوچستانو ته حق غوښتنه پیل کړه. مهرنګ بلوچ وایي ملي او د قام پالنې روحیه یې له پلار زده کړې او هغه ترې وعده اخیسته وه چې لومړی به طب لولي او بیا به د خپل کام لپاره راپورته کیږي. مهرنګ له څو میاشتو راهیسې په بلوچستان ګرځېدله او د خپلو حقونو غوښتنو لپاره یې لسګونه زره هغه بلوچستان او بلوچستان راټول کړل چې زامن، وروڼه، میړونه او پلرونه یا د پاکستاني ځواکونو لخوا د باغیتوب په جرم وژل شوي او یا هم پاکستاني زندانونو کې تر ننه ورک دي. او سم ټولنیز شبکې د پکتیا د څمکنیو او شارینه اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو د وی ویډیو په خبرولو شکایت کړی چې تیره اونۍ د طالبانو د څمکنو ولسوال د دوه قومونو ترمنځ د یوې شخړې په تړاو د خبرو اترو پر مهال د خلکو خورولو لپاره د ډزو امر کړی او تر لسو زیات کسان یې ژوبل کړي. ځایي خلک په دې ویډیو کې دا کوي چې د طالبانو ولسوال له یو قوم نه پیسې اخیستې او په لانجمنه سیمه کې ټکونه او حدونه پرېږدي. خو کله چې شور جوړ شوی ولسوال د خلکو د خورولو لپاره د ډزو امر کړی او لږ تر لږه 14 کسان ژوبل شوي. په ویډیو کې د سیمې یو مشر تور پورې کوي چې د طالبانو ولسوال په ورته څو قومي لانجو کې پیسې اخیستي. طالبانو بیا په دې تړاو څه نه دي ویلي چې د پیښې اصلي لامل څه دی. خو ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي ویشتل شوي کسان سرسري ژوبل شوي دي.
بون رو غلی وکنه
په ټولنیزو رسنیو دوه نور ویډیوګانو هم بحث اچولې چې په کې فعالان ویلي طالبان ول سره د خپل وسلوالو د ناسم چلند له امله رسنیزو شویو پیښو کې خلک مجبوري چې وایي طالبانو نه هیڅ شکایت نه لري. څو ورځې وړاندې د ډیورنډ په کرخه د موټر نه درولو له امله طالب وسلوالو یو زلمی ویشتلی او ورور یې د هغه د حق غوښتنې لپاره ویډیو خپره کړې. خو له دې ویډیو څو ورځې وروسته همدې کورنۍ د طالبانو په حضور کې بله ویډیو جوړه کړه او دا پیښه یې ناسم پوهاوی بللی. یا د کورنۍ او ټپي شوي کس په ویډیو کې اقرار کړی چې له طالبانو خوشحاله دي او هیڅ شکایت نه ترې نه لري، هغه څه چې د ټولنیزو رسنیو فعالانو د پوښتنې وړ کار بللی او دا یې جبري پخلاینه یاده کړې ده.
زموږ ورونو کشر ورو زخمي شوی و، اوس انشاءالله عملیات سوي دي، د کار برابر دی. تا هم ډېر تکلیف سره وست، یا د امارت په امر یا د مشر په امر باندې ستام کور ودان، د حاجی صاحبم کور ودان. ان شاء الله زموږ سره یو سره رمي دي جوړ دي.
زه الحمدلله
دا د مرده ایمرجنسي شپخانه سره وستي.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې ونې بله ترخه موضوع پر ټولنیزو رواجونو د نیوکو وه چې د یوې یولس کلنې نجلۍ د واده کېدو او سخت ژوند په اړه د ویډیو له خپرېدو سره راپورته شوه. خپره شوې ویډیو کې نجلۍ وایي پلار یې وژل شوی او له هلمند کورنۍ کډې کولو ته مجبوره شوه، خو مور یې د ژوند د تیرولو لپاره دومره قرضونه وکړل چې په یولس کلنۍ کې د پورونو نه ورکولو له امله خلکو دا ترې واده کړه.
ډېرې قرض یې کړی، مجبور وه چې ما یې ورکول. نو جړل مې ټول کلک ته مې ولول، مجبور ولو. نو سمو کال قرضاریان داسې مو ټنګ کړی وو، بیا مو ټول ول چې قرضاریان دې ټنګ کړی دي، پیسې نه لري ورېکړه.
دا نجلۍ د خپل تریخ ژوند د یوې برخې د کیسې په توګه وایي. د خپل واده په ورځ هم دومره مجبوره وه چې کباډې ټول کړه. هغه زیاتوي دا مهال د مېړه له کوره مور ته ورشړل شوي تر څو د کور درانه کارونه زده کړي. د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي که د طالبانو لخوا دا مهال په هیواد کې مطبوعات سانسور نه وای، د خلکو د بې وزلۍ دا ډول ډېرې دردونکې کیسې به په ډاګه شوې وای. خو طالبانو بیا وار په وار ویلي چې غربت او بیکاري له دوی سره نه ده راغلي، بلکې دا ورته له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې شوې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې انسان که څه هم لزمه کې سربېره په کهکشانونو او کایناتو کې د ژوند لپاره مناسبو نورو سیارو پسې ګرځي، خو داسې سیاره یې هم موندلې چې له ورتګ سره سم به انسان زرې زرې کړي. له شمسي نظام نه 4.5 نوري کاله لرې پرته دا سیاره چې ساینسي نوم یې HD 93 بی خودل شوی دی، په قاتله سیاره هم یادیږي او د هوا سرعت پکې د غږ له سرعت څخه و چنده زیات، یعنی 5400 مایل پر ساعت دی. خو باران هم د اوبو د څاڅکو په ځای داسې دی چې شیشې پکې وریږي. د شیشو دا باران د هوا د تیز سرعت له امله په مایل شکل او د غږ له سرعت څخه په چټکتیا وریږي چې د انسان له بدن څخه یې شیشهیي څاڅکي تیرو بیر وتلی شي. دا سیاره چې په آبي رنګ کې لیدل کیږي اصلا رنګ یې ځکه آبي اوښته چې ورځې یې د سیلیکیټ له ذراتو څخه جوړې دي او تل په طوفاني حالت کې وي. بلخوا د ایلن ماسک ټسلا کمپنۍ انسانان ته ډیر نږدې اپټیمس روبات نوی ورژن جوړ او رسنیو ته ښکاره کړی. د اپټیمس روبات لومړی ورژن تیر کال په اکتوبر کې جوړ شوی، خو نوی ورژن چې سږ کال مارچ کې په کار شروع شوی حرکاتی ډیر سلنه چټک شوی دی. دا روبات چې راتلونکي کې به د کورنۍ نوکر په توګه استفاده ترې وشي، کولی شي د انسان په څیر خپل فزیکي توازن وساتي او د ورزش په کلب کې ځینې حرکات هم کټ مټ د انسان په ډول اجرا کړي. دا روبات دومره حساس حرکات کولی شي چې یواګې هم په ګوتو کې له یوه ځایه بل ځای ته وړي او په اوبو کې د جوش کولو په طریقه هم پوهیږي. د دې روبات په سیستمونو کې دومره نازکه ټکنالوژي کارول شوی چې شاوخوا چاپیریال په ډیر ژور ډول تحلیلولی شي، درون وزن پورته کوي او بیټري هم لاقوي کړې ده. د ایلن ماسک په خبره اپټیمس 2 روباتونه به لا زیات جوړ کړي چې د یو موټر نه به یې بیه زیاته نه وي، خو کور کې به یې یو ښه نوکر وي. او پام دې سره د نن وګ مورز هم همدلته راټولو، خو تاسو هر اونۍ د سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو نه له بلې زاویې د خبرې دوه لپاره خپل د خبرونه مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.